خپاره شو د ویب پاڼه پته مو د اسادی رادیو دات کام د خبري مطالبه برخه پای تر سو د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د جمعې په ورځ عموما موږ د تنیو بجو پر مهال اسادی رادیو مجله خبر او بخي یو کله زرغه ګونه ډرامه خبر او ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري ادمه باسي
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارې نه حاضر شو چې پلرنۍ جایداد وویشي او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینۍ کړی راځي په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې ورخطا ده
ولی جانا زه دروازه نه ورته خلاصوم
ولی څه خبره ده
ته د دروازې لسوري ور وګوره هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی سوټي او بیلونه یې راخیستي دي
د سره خم سړي سره بیا سودا کړي اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څو پتی رکیږي
نثار احمده دروازه خلاصه که زه پوهېږم چې په کور کې
دروازه خلاصه کړئ من مم مجبور راوی چې په زور دې لکور راو باسو
اے نثار د پیسو اخیستو ته خطر اروي او د زمکو په لاس نه دوه خلپټوي
اته لرې شه
ولی جان
سر سودا وکمي اوس جواب مو وای
ولی جان صبر وکړه بیا لاس وانه چوي زه خبرې کوم شاغا تا ولې داسې کار وکا ما ته خو یو بل سره جوړېدو
نثار تا مجبور کړم چې دا کار وکړم تاته زما زور نو معلومه
دې کسانو ته دی وای چې د دروازې له مخې نه خوشي کننو
کننو څه دې مکر تک چوس
ولی جانا لک صبر وکا ګوره شاغه زه خو پخیمانه نه یم خو ته لک صبر راته وکا زه به دم ځکه اس نادم درکم
تاسو ما نه شه غولا ولای او دا ورور دې چې اس ځان زمرای زمرای کوي له د سره زما هیڅ کار نشته او کوئی دو زلزل پورته پورته کو بیا به زما کسان ورسره پوشي
وایم خوله دې سمه خوځوه
ولی جانا صبر وکړه ولی جانا
غلی تاسو زور نه دی لیدلی بس ته یوازې غږ وکړه شاغه
کینه زه خپل حق غواړم او د حق غوښتونکي له هیچا نه ډارېږم قانون به زما حق راکوي قانون
ولی جانا ته غلی شه شاغه د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله بس لږ وخت راکوي
تاسو دا ستونزه سره حلوله اوس به دا جنجالونه نو
نه 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 کیږي ډیر وخت مې درکه خو ته پوه نه شوې
شاغه زه تا ته مخت نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې
څو ورځې نور وخت غواړې ها
بس دوه ورځې وخت راکړې دوه ورځې
نه
شاغه ګوره دا خبره به زه ته حل کړو دوه ورځې دومره وخت نه دی
زه سمه ده خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي بس
سمه سمه ده شاغه دا کار به وکم
منیر درځي
ولی جان درځه کورته
خوشو سره مخ وډارک
سای خو ډارې ده خو که په دې کار مو دولت خبر شي ګور خیر به مونې وي
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې دي
ناروغه یم پلوشې
خو رښتیا څو ورځې کېده چې ګودر تم نه راتلې دې ناروغه وې
اوس ښه یم ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم
ښه ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وي چې نور اوبو ته لاړه نه شي
نه دا خبره نه وه خو ناروغه وم
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله
هو ومې لیده
لاسونه کې د شي منشته راکه چې مونږه دې زه درته ډکم
نه خیر سي پلوشي زه په خپل ډکوم
والي زما ورېدا نه تکه شوی چې پلاسونه کې شي منشته
سلام
سلام زرمینې ترورې
وعليكم سلام جنو څنګه یاستې
ژوندې وسې ترورې
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ والي داسې چوپ او آرامه یې ښه شوې نه
اوس لږه ښه شوې اما جانې کور کې مو څه خبرې دي
جار دې شم ګلالۍ ورېږي پوښ فهم چې والی پوښتنه کوي شفیقی ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي او خوښې د واده خبره اخوا دیخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سره واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خفګان مه کوه، نسیم ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نوره نه یم خبره، پل وشې.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک صاحب نوابه، دا کینو در واخله، دومره بخیم نوی ځکه چې نور موسم هم ختم دی.
ژوندی اوسې ولی جانه، ښې کینو دی، دا د یوه مې تسپینه کړې ده.
یعنی ولی جانه ته اوس هم نه غواړې چې ځمکه مو خرڅه شي؟
ملک صاحب، زه باید د شاغا سره معامله سپینه کړم، بله چاره نه لرم.
ملک صاحب، زه نه غواړم چې ځمکه خرڅه کړم، نور بس.
نثار احمده، تا خو په رښتیا هم چې ښه کار نه دی کړی. پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې، بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې.
اورونو، یوه بله لار هم شته.
مولوي صاحب، کومه لار؟ تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي یئ چې د حل لاره ورته پیدا کړو.
په مشورې کې خیر وي، زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ، د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب، دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لار هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده، موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوي صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره مو شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه او ته باید تقسیم و سره.
ولې یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي؟
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اوسو؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوي صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوزوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ورنه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنی نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفیقه سبق ته رانغله؟ زر لښتې خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خپګان کوي ځکه به نه وي راغلی.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ او جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه؟
هو ګل پرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوا خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي و چې زه خویندو ته د پلار په ځمکه کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوا وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوا وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپلو لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود و دستور کې حق ورکول نشته. اوس د عام اکرم خان کاکا خیر یوسې چې تاته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوې؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زهر لختي کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو نو موږ څه کولی شو؟
دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپري، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو دا خو رښتیا ده.
زهر لختې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو ووایه چې زه اوس زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه. لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر یې په څه کې دی؟ همدا چې یوه ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر یې دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو دا خبره خو ده.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته را زده کړې.
ښوونکي دې وي د زهر لختې په شان.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، او د یو کلی زرغږونو ډرامې او په اړه د بحث مینوالو، السلام علیکم. دا اونۍ تاسې د دې ډرامې شپږ نویمه برخه واورېده چې تر ډیره پکې د میراث اړوند مسایلو ته اشاره شوې وه. نو په دې خپرونه کې هم په همدې موضوع پاتې کېږو، او ښځو ته د میراث ورکولو په حق له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. په نننۍ خپرونه کې مو دیني عالم او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک میلمه دی. زه یوسف زدران یم، او په تخنیک کې راسره عبید همکاري کوي. مولوی صاحب محترم، مننه چې زموږ سره ستړي مشي.
مننه، سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې د میراث او په تیره بیا د ښځو د میراث په اړه څه نظر لرئ. په دې اړه څومره پوهیږئ، او یا که کومه پوښتنه هم لرئ راسره اړیکه ونیسئ. 0999 203 1540 او 0983 1550 زموږ سره د اړیکو نیولو شمیرې دي. مولوی صاحب، ډرامه مو واورېده، نو په دې اړه ګڼ سوالونه دي، خو که پیل کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د پلار میراث ویش ته په اسلامي شریعت کې څه ډول اشاره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه درنه سلام لومړی خو تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته درنه سلامونه ارز کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
میراث یا ارث چې اصلا د اصل او یا د هغه ما بقیه هغه پخوانی آثار او اموال د چې وپات یا راتلونکو نسلونو ته انتقالیر د دې په معنا باندې ده. دا په اسلام کې یو ډیر مهم مقام لري، او دا په قران باندې، قران کریم باندې، په نبوي حدیثو باندې، او په اجماع د ټول مسلمان امت باندې دا یو ثابت امر دی. قران کریم فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خدای تاسو ته د دې امر کوي چې تاسو په اولاد کې د دې لپاره چې د نر د لپاره، یعنی د زوی د لپاره، په مثل د حظ یا د برخې د دوو خوندو باندې دا به تاسو د خپل اولاد غور کوي. یو مثلا حدیث شریف کې راځي الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وای فرائض یا برخې د میراث دي د خپل اهل سره ملحقوي. هر سړی ته خپل فرائض ټاکل شوی برخې له میراث ورکي، کومه آخري برخه چې پاتې چې د ټولو تقسیمات ورته ورسېدل هغه باقی ما بقیه چې دغه، یعنی د عصبه د لپاره هغه چې هغه نارینه اولاد پاتې دی، یا په نارینه و کې چې هر څوک عصبه، یعنی د عصب رشته له مړي سره ولري، هغه د لپاره ورکول کیږي. داسې اجماع باندې هم د جدي
او د عمومي بحث د پلار میراث ویش ته څه ډول اشاره شوې ده، هغه باید څنګه تقسیم شي؟
دي کې اصلا یعنی په فرائضو هغه فروز برخې چې ویجل شوې دي په قران کریم کې شپږ برخې بیان شوې دي، چې په هغه کې نصف ده، او په هغه کې ثلث ده، ربع ده، سلسان دی سوت سدا نو دا یعنی شپږ برخی ویشل سوی دی دغه شپږ برخو ته فروزی بولی د دې لپاره اصحاب الفروز دولس کسان بیا بیان سوی دی په دې دولس کسانو کې څلور نارینه او اته
موضوع باندې بحث کوو. یو اړیکه مخلو مولوی صاحب دین محمد له کابل نه اړیکه نیولې ده. مهرباني بخیر راغلی. وعلیکم السلام. مهرباني.
اسلام کې پوره داخل شي دغه اوس په ډراما کې مې مسلمان هم څو واره دا تکرار کړل او مولوی صاحب هم په دې ټینګار کوي تاسو هم چې مې راځه ښځې ته الله تعالی خبر کړی دا واجب خبره ده باید ورکړ شي هغه طریقه سره څنګه چې اسلام وایي. اما زه هم چې راځي ته بس دغه مولوی صاحب چې دغه اوس میراث په هکله باندې تجلس کوي دغه راته وایي دغه ممثلینو چې په دې ډراما کې کار کړی و د اسلام د کوم اصل له مخې دغه ښځې چې
مهرباني. د میراث موضوع په اړه پوښتنه وه چې ډیر وخت چوپه پاتې کیږي
وروره. سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. د ډرامې په ارتباط باندې خو زه ځکه هیڅ نسم ویلای چې اولین ځل د په خبرې رم تر اوسه مې باور وکړي اوریدلې هم نه ده تعقیب کړې مې هم نه ده او دا په خپل هغه مسؤلینې باید خپل د دې خپل ډرامې دفاع وکړي. البته زه په خپله غواړم دا ښکاره ووایم هر هغه عمل هر هغه کردار او پیل چې هغه د اسلام له احکامو سره تناقض کی وی هغه اسلام ته په هیڅ صورت باندې د اعتبار وړ نه ده که هغه که هر شی وي. پاتې دا خبر رسول چې موږ د دې بل دغه کومه ده پښتنې
میراث موضوع باندې تاسو بحث کوي ډیر وخت دا موضوع چپ پاتې کیږي.
نه یو ګوره یو اسلام ده یو مسلمانان دي دا دوه بیل دغه دي. یعنی یو د مسلمانانو اعمال دي یو په خپل د اسلام احکام دي. بدبختانه په تعصب سره به وایم چې موږ په اسلام کې په اسلامي کمو کې یو شمیر رسم او رواجونه هم ګډ کړی دي چې په هیڅ صورت باندې له اسلام سره تړاو نه لري بلکې د اسلام سره پښکارا ټکر کې واقع دي. هغه د اسلام په نامه باندې د خپل عادتو په نامه باندې د کړی دي هغه اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
په صورت کې په موضوع باندې باس کول پکار دي چې خلک پوښي. قاری صاحب پښتون زمونږ سره پړی کې د هغه نظر په خبرونه کې شامل او مهرباني قاری صاحب ډیر ښه راغلی ستړي
شي. مهرباني.
یو بل اوریدونکی مخلو مولوی صاحب بیا تاسو راځو. مهرباني خپل ځان معرفي کوي. کوم ځنه مړی کنيولي؟ مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل دی. کوم ځنه مړی کنيولي؟ ځان معرفي کوي.
ما یار یم ورداکو لچکور سوړی څخه.
او مهر صاحب خیر راغله. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي موضوع ترش
زما دا نظر دی او د کومولای صاحب او نونو او د پاین په حق باندې د حق په حق باندې د څه څه سم ترجمه دی او د خلک متو حق ځان مترنی دی
مهرباني. په همدې موضوع مونږ خبرې کوو. یو بل اوریدونکی مونږ ته پیغام هم پیریښی. هغه هم اورو د 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې. او مولوی صاحب بیا تاسو ته راځو.
السلام علیکم. د حزبې راډیو ټولو خبرو کارکوونکو ته سلام وایم. پښتوالم د پښتیا څخه موږ د پښتنو ټولنه کې چې حق خو یې لري نه ورکوي چې هغه د څاروي رقم د مال رقم خرڅېږي کې چې وکړ شي دا تیرونه یو ځل کوي پنځه څلوېښت کاله عمر د یو سړي و، د عمر اتلس کاله و، په دولس لاکه کښې په دیارلس لاکه افغانۍ ورکولی شوه. دا داسې ستونزه ده زما د ټولو مسلمانانو نه، موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، ټولو افغانانو نه، ټولو دیني عالمانو نه، ولې چوپه خوله پاتې شوي دي؟
مهرباني. اول اوریدونکو هم ویلی چې مسؤلیت د چا دی چې آګاهي ورکړي، وروستی اوریدونکو هم او د دویم اوریدونکو هم تاسو
د دوی په پوښتنو کې ډېر ښه موضوعات اشارې سته، تاسو اجازه راکړئ زه لږ پر هغو مهمو مهمو ټکو باندې
لږ
څرګندې ولرم او کوشش به کوم زر خلاصوم. اول ورور څه ویل دا ښکاره خبره ده، مسؤلیتونه عموما په داسې مواردو کې د دولت دي، د چون ټولنیز جرائم دي، عدالت پلي کولو او د ټولو خلکو حقوقو تأمین د دولت دنده ده چې باید په دې باره کې پاینې حال کې علما هم په دې باره کې ممکن ډیر مسؤلیت په دې خاطر ولري چې دا مسائل د اسلام د حقوقي نظام خوبی په دې کې چې هغه یوازې یو 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 اجرایوي دغه نه لري، بلکې آخرتي اوس د ثواب دغه باندې هم دي. یعنی خلک دا فکر هم ورته کوي چې که دا ونه کوم غاړې مې بندېږي، دوزخ ته ځم، که دا وکوم جنت ته ځم، په دې نورو قوانینو یا حقوقي نظامونو کې خو دا برخه نه یوازې هغه د دنیا بند د دې دغه به وي. په دې اساس باندې علماو ته هم مسؤلیت راځي کېږي په دې برخه کې و خلکو ته پوره آگاهي ورکړي. د دغه ورور دومه پوښتنه دا وله چې زموږ په منطقه کې هم بدعات او بد عادات شته، بدبختانه زه دې کې موافق یم، لکه مخکې چې هم دې ته اشاره درلوده، ډېر شان چې زموږ په ټولنه کې خلک ځوروي، مخصوصا ښځې خوندې او د خلکو لوڼې چې ځوروي، هغه دا دي چې موږ تر اوسه پورې ډېر مسائل نه یوازې دا چې هغه له اسلام سره اړیکه نه لري، بلکې حتی په ځینو ځایو کې موږ د اسلام په نامه باندې هغه څه کوو چې هغه له اسلام سره اصلا په ټکر کې واقع دي. یعنی لکه د کونډې سره چې هم مثلا دا رقم مسائل روان دي، د لوڼو سره په زور په جبر باندې، د پکتیا د بل معیار صاحب هم د خوندو د لوڼو د حقوقو په دغه کې دي ته کې بدل وروسته ور باندې راسمه، چون د خبرې تسلسل بیا ګډوډ کیږي. د پکتیاوال صاحب یو خبره ګوره وکوله، مثلا چې د مال په شکل باندې خرچیږي، ګوري مهر کاملا د ښځې خپل حق ده، هیڅوک نشي کولای د هغې له رضا څخه بغیر یو روپۍ هم د دې له مهر څخه واخلي، بلکې هغه د دې خپل شخصي شی ده. بناً یو یعنی د دې په خوښه باندې یو چاته ورکوي هم مهر باید د دې وي. دا خو بیخي نسي کولی یو پلار ورور هیڅوک دا نسي کولی چې دا خرڅوي د مال په شکل باندې، یا په هغو پیسو باندې حج کوي، یا په هغو پیسو باندې ځان ته بل واده کوي، یا پلانې کوي. دا خو په هیڅ صورت باندې مطلق حرام دي، مطلق غاړې بندې دي. هر څوک دا کار کوي، که پلار وي، که ورور وي، که تره وي، که هر څوک وي، دا مطلق حرام دي. له دې څخه باید چې مسلمانان د یو مسلمان په حیث باندې ځان وساتي. بیا له هغه سره علاوه یو لور د دې خلاف څلوېښت کلن یا پنځوس کلن د دې له خوښې خلاف څلوېښت کلن او پنځوس کلن سړي تور کول، دا پخپله حرام دي. ځکه چې یوه نجلۍ یوازې د پلار دپاره په شریعت کې دا شته چې پلار کولی شي کوچنۍ لور یعنی په نکاح باندې ورکړي د ولي په حیث، دا یې ولي ده، هغه هم په دې شرط باندې چې وایي پلار به، یعنی دوه شرط یې دي چې پلار به خپله شخصي ګټه نه کې سنجولي، پلار به د نشې په حالت کې، په د بې هوشۍ په حالت کې، په داسې حالت کې چې دی خطا وستل شوی، په داسې حالت کې به نه یې ورکړي. که چیرته په داسې حالت کې د پلار په صورت کې هم جولي کولی
شي. اوریدونکو په طرف هم زه مولوي صاحب دویم منتظر وي، اړیکې مورته ویلي دي، شمیرې مورته ویلي او خبرې کوي. مهرباني. مهرباني جعفر صاحب، خیر راغلی.
زه تاسو مولوي صاحب اسلام الله سلامت وړاندې کوم. زه ډېر موافق یم، ډېر ښایسته موضوع تا کړې ده، یقیني چې دغه ښځو ته په اسلامي ټولنه کښې په افغانستان کښې یو رقم کښې والا تاسې وکړئ جوړ کړی چې ښځو ته د حیوان په سترګو باندې هم نه کتل کېږي. تاسې وګورئ خلک ما لیدلي دي اچ پکې ښځه خرڅوي پر ځمکه باندې ورکوي، دا خو بېخي لرې خبر ده چې دې ته دې بیا حق ورکوي. زه په دې باره کښې زما خبر دا وه چې دا مسؤلیت باید ټول علما له ځانه جلا کړي. ځکه حکومت چې ده دا په تېرو شپو کښې یو راولاړ شوی یو بل حکومتي سړی لور په ډېر څخه اواني ورکړه.
جعفر صاحب خبرونه وخت کم دی، ستاسو نظر موږ واخیسته، د نورو اوریدونکو هم منتظر دي، هغوی هم اخلو. مهرباني. یو بل اوریدونکی هم په لاین کښې دی، تاسو خپله ځان معرفي کړی او کوم ځای نه اړیکه نیولي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، ځان معرفي کوي او کوم ځای نه اړیکه نیولي.
ډېره زیاته مننه ګران صاحب، سلامونه تاسو، ستاسو میلمه ته.
وعلیکم السلام.
زابل ولایت در غنداب رسالی اوسیدون که اندا علاقه لغزمین در سر پتماسیم لیمان آنی هم دا پشتنه ده که که چیری پا یو پیو چلور ورونه یو خور لری دا چلور ورونه ویش کهوی نگا یو خور کم خپل عاد چلا دیلا ورور سی دیر ور با میگران دا حاضر تا خپل عاد چو دور کهوی دا چلور ورونه تا حاضر خوندی داوه که ولیسی سیاست دی دا حاضر ورور
میره بانی خیر و سیمالی سیب در توایی
پوست خواما نه ورور خور پا دغسی حالاتو که در ورور نیم برخه در پلار لمراس است زان تخ پلو لایسی در پلار لمرگ ورست یعنی میراث و دیمال تویل کیږي او شخصا د دې په ملکیت پورې تعلق نسی بیا دا کولای سي په خپل خوښه باندې البته چې هله او داسې مسائل نه پکشي لکه یو تعداد خلک دا کوي چې خوندو مشتدار بخښلی دی او پلانې وي هغه په حقیقت کې نه وي که واقعا دا په خپل اختیار په خپل خوښه باندې و ورور خپل کم حق و بخشي بل ورور هیڅ دا و په دې باندې کولای دا داسې دا لکه دریم سړی بل شزه چې وي چاته یو شی وبخشي ځکه دا قبض کوي دا مالک دغه شي ګرځي لاغه ورسته چې مالک یې سول دا اختیار لري هر رقم تصرف چې کی بل چاته وربخشي کی ورور ته بخشي کی خپل خوري پهغه کې بیا نورونه
یعنی یو ځل باید واخلي
یو ځل به دا قبض کوي دا خپل مالک دغه ګرځي بیا لاغه ورسته هر رقم تصرف پکې کولای
مولوی صاحب تاسو په ټولنه کې د خلکو سره ناسته پاسته لري څومره خلک په موضوعات باندې اګه دي څومره ضرورت چې باید اګه شي او څومره خلک دې حق ورکول ته آماده دي تاسو په نظر
زه فکر کوم د دې ډیر اړتیا ده چې نور هم اګاهي خلکو ته ورکړل شي بدبختانه مخصوصا اطرافي مناطق چې دي دردست مناطق چې دي په هغه کې اګاهي هم دومره زیاته نه ده نو بنا دلته مهم ټکی دا ده چې دا و خلکو ته باید د یو دینی حکم په حیث باندې ور وفهمول شي دا یو دینی حکم ده دا تقسیم د الله تعالی جل جلاله له طرفه څه سوی ده چې وخور ته په هغه وخت کې ورور سره پاتې وي وخور یا ولور ته مثلا چې د موړي لور ده هغه ته نصف یعنی د برور نیمای برخه ټاکل سوی ده او دا باید چې ودی ته ورکړل سي دا کبیر ته بیا د خپل اختیار باندې ضرورت نه درلودې چاته ورکول لکه د ورور سي پښتنه وکړه دا بیل مسله ده اما په داس شکل چې موږ بیخي دا موضوع هیر کړی د یادمو استلې ده په دې باندې د ټولو خلکو غاړي بندیږي کدا خور په زړه کې معمولی یو څه وګرځي یعنی دا چې مثلا شوق دې ته کیږي چې د خپل د میراث حق واخی او هغه ور نکړل سي یا د شرم نه چولې د کله شرم نه چولې د دې غاړي باندې د ورونو هم غاړي باندې بنا اند دا یو جدي مسله ده یعنی زما هدف دا نه ده لکه ستاسو په ډرامه کې څو چې مثلا دلته د دوی تر مابین د ورور او د خور تر مابین د جنجال ته دغه را جوړ کړم بلکې هدف مې دا ده چې ورونه هم باید ته متوجه شي ولما په دې باره کې وخت دواړو طرفو ته توضیحات ورکړي او یعنی حق د دوی باید